سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوی زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ژوند لګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسې کوربه د خطر هغې وړاندې خبرونه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د پریکړې لیک د هرکلی تر څنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات د افغانستان کورنۍ او ټولنیزه مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو لپاره کار کولو بندیز وښنده او له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت بیا وایي چې د امنیت شورا د 2018 نمبر پریکړې د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي، خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړل شي. دا بخند نړیوال سازمان وایي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک په ګډه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سملوري د تګ لپاره استایل خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړلیک کې د خلکو له حقونو د سیستماتیکو سرغړونو لاملونو سره باید د حساب کتاب اړتیا هم شامل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړلیک کې له طالبانو وغوښتل شوي دي چې پر ښځو او نجونو ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک چې مخکې مو یادونه وکړه چې پکې سره ویلي دي د افغانستان په چارو کې باید او همدارنګه چې په خزو باندې بندیزونه وضع شوې دي باید د طالبانو لخوا د هغوی غندنه شوې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت د ثور یا غوی میاشتې اتمه یعنی د پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړې ده او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات موندلی دی. نن جمعه د غوی یا ثور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو شمې کلیزه سره برابر ده او نن سهار د اوکراین پر خارونو د روسیې د حملو په تاسو سره پکې لیک تر لګاته کسان وژل شوې دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی دی. د پدغه سال کې د اوکراین د ختیز په ویجړ شوی خار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړ شوې دي.
د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو اسمت ساروانیم د ژوند رنگونو د خبرونې تمو هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مزک لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورشتونه ډیر هم کیږي د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي دې ته توجه ډیر کیږي چې تر مزک لاندې اوبو سطح ټیټه نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مزک لاندې اوبو څخه زیات کاروان اخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورشتونه کم شوي بلکې د مزک لاندې اوبو کارول زیات شوی دی. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول او براباسي لدی کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه لمنځه تللي او کال په کال د مزه کې لاندې اوبو سطح ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقب او خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو او د غراس په دې ژغي جو چې سرنګل او بو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي، مزیکته لښ خطر پیش کړو او د چاک او بوټو چاره هم پر وکړو. زموږ د خبرونې ملمانه دی ښاغلی محمد عاصم مایر چې د جرمني په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی دی، همداراز د اوبو د مدیریت انجینیر وحید الله صافی او بخشی وحید الله صادقی. دواړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې که نظر لري، پوښتنه لري، له موږ سره تماس ونیسئ. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له طریقې کولای شي خپل نظرونه راوستوي یا هم پوښتنی facebook.com/azadiradio. تو شی به ورسته به د واتس اپ او ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. لومړی به ورشم ملمنو ته. لومړی ښاغلی مایار، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته. تاسو طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه ده چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې وي لکه سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شویو پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحي اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، یا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحي اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. د زیانونه نور هم ډېر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چېرې خدای نخواسته دا یوارې وچې شي او د دغه خلاو یا د تخو تشو د له کبله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د قندار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډېر دی. نو یو وار چې دغه ځمکه کېناستله بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه وو د اوبو د ساتلو دپاره هغه هم د تل لپاره له منځه ځي. یعنی دغه ځمکه هغه طبقات یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي، چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډېر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي بلکې د تلپاتې والي دپاره یې هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کې کېدای شي په یو لیتر د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر او بزایا کې. د دغه خلکو لپاره استاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمې مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلما اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې اگر چې خلک فکر کړي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسو هات دوه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې واټر سټرس ریجنز یادېږي چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصد اوبه د زیرزمینی اوبو څخه کم کیږي، او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علت یې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نور چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو لپاره منظم سیستم ایجاد شي، که چېرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزی سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې د اوبو ذخیره لپاره ټانکۍ ولري او د اوغو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کی چې د اوغو څخه به دوی کوي شي د اوبو مصرف کنټرول منظم کړي.
بله سب ډیر زیاته مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار د چې اشاره مون نلونو ته دا یادونه مهم ده نلونو وکړه. حتی په ډیرو هیوادونو کې چې دا نلونه مشته په یغې کې بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړي چې اوبه ډیر کم مصرف شي. خیر شاخله مایر څنګه کولای شو چې د مځکه لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ د سلاري همشته
دقیقا دغه ته راشم زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ځای کول په دې خاطر ډیر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې لپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو لپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای راستل کیږي، هغه تصفیه کیږي او بیا توزیع کیږي. خو په افغانستان باندې ودونه کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د دوه کلمه د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې ځکه کوم مثال چې تاسو ورکړ په هغو ډول کېږي چې د یو عادي کار دپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټول ډیر ضایعات چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي د کې وي د اوبو څخانو. نو که دوه ډوله استفاده موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو داخلي مصرف ډېر لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې، نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو باید نه یوازې دا چې په ټول د افغانستان په سره باندې باید موږ تر ډیره فوکس هغه وي چې په کارونه کې دغه اوبو د ضایعاتو مخنیوي وشي. یعنی هغه لارې چارې عملي شي چې لږ اوبه کارول کېږي. دوهم په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډیر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې بیا هغه لارې چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي. لکه تاسو کوم مثال ورته ورک و چې دی عادی او داسا او نور کار اخیستنه د لپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې دقیقا مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، لوی ښارونه کې باندې نه دی فوکس هدف نه دی. یعنی د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنی هماغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چېرته هغه اوبه په هماغو سیمو کې استخراج شي نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي، مثلا پخوا واورې ډېرې واردلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا تناسه یوه درجه دوه درجې تودې شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کچه هم کمه شوې ده. بل علت دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري. او هغه دا چې که چیرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که تر سره شي دغه اوبه بیرته ساتل کېدای شي. لکه د واورې د جبران خساري پر ځای باندې یا مثلا کمپنسیشن چې ورته په انګلیسي کې وایي، هغې پر ځای باندې کولای شي کوچني بندونه جوړ شي تر څو دغه اوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه ځمکې ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي، یا مثلا لوی بندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی بندونه دي، دغه څخه متوسط بندونه مثلا 10 متره نه 15 متره، له دې څخه نور اقدامات دا دي چې د سیندونو په خواو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهېږي چې د اوبه هلته ورته هدایت شي او هغه ته ډنډ شي، دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې ترڅنګ نورې بیا کوچنی میچاس باندې اقدامات مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې ترڅو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکه ته چار شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی ده. د افغانستان ټوله سیمه تقریبا اغېزمنه کوي، یا مثلا په ډېرو سړو کې دا توپیر لیدل شوی. نو په همدغه عمره کچه باندې د دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي ترڅو هغه کچه اوبه جبران شي ترڅو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلې. زما مطلب دا دی چې که چیرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړې کړي دا ښه دی، دا یو ښه اقدام دی، خو هغه څه نشي جبرانولی چې پخوا دغلته اوبه تغذیه کېدلې. نو زما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لږ څه نورو غرنیو سیمو ته باید امکاناتو ته برابر شي ترڅو خلک هلته لاړ شي، دغه اقدامات پلي کړي، ویالې جوړې کړي، کوچني کوچني بندونه جوړ کړي ترڅو په لویه پیمانه اوبه ته زیرمه شي، پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چار شي. دغه اقداماتو په ترسره کولو سره کیدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپله د صدقي صاحب هم وڅېړنه په دواړه کړې ده. هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو، د نورو پارکونو، د موټرو د پارکینګ، د نورو پخو سیمو اوبه په مسون ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کېږي چې
بل انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی، ور به شو دته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلای صاحب
السلام علیکم. نبیولا زابلای د زابل لارغنداب او شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم او سلام وایم. تر څنګه یو پښتنه او یو وړوکی نظر پښتنه می ده د انجینرانو صاحبانو سره دلته زابل کې سي ک په یو سیمه کې په ځمکو کې ډيري برميول چې ډيري څاګانې کیندل کیږي، د دولت له خوا یې مخ نیول کیږي. وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه د پاره یو برما وکړي، ځکه سي وای د وبو کچ کمیږي. آیا د دریاب او په آیا د ځکه لاندې او په واکنم ډيري څاګانې ډيري برمي او په کومولای کیا او بل کچیرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو ته وګورو، یو خایه ګټه دا ده چې ک جوړه وو سي مرو تاسو کولای شئ ډيري وبلا غنه راو کارو راپور تکو ډيري ځمکه پر خړو بکو، خو ترڅنګ خطر هم ډیر زیات مرو تاسو شاهدان یو. د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي، بی پروايي کوي، دا د څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او موږ ته دي شاهدان یو سیمه شمن وخت په وخت الته ورغورځیدلی او خپل شیرین ژوند دی لاله سور کړی دی. څو شي به مسجد له جامع جمعات نه راو ته ما د لس دقیقې مخه یعنی د جامع جمعات مخې ته یو لس متره خواته یو څا سر لڅوینم چې الته ورته ګورم، یعنی ډیر جوړ هم. نو آیا دا یو مناسب کار ده چې د یو جامع جماعت چلته یو ډیر زیات شمیر کسان هم وسیږي رابط آمد لري او دونه لنډه فاصله کې ورته د دې څا سر خلاص ووسی؟ مننه.
سلامت اوسئ، ډیر زیات مننه کور ودان. نو انجینیر صاحب صادقی مخکې تر دې چې د زابلی صاحب په خبرو باندې تاسو یا هم ښاغلی مایر نظر څرګند کړئ. لومړی د ښارونو په برخه کې وایست، د ښارونو په برخه کې یو وخت د کابل ښاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بي، یعنی لاندې ځمکې په پاخه ځایونو کې ما اچوي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نورې لارې نشته؟ مثلا په ځینو سیمو کې البته دا به کېدای شي د ښار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکینی او هلته دا واورې راټولې کړي، هلته به په تدریج سره ویلې کیږي او په ځمکه کې به جذبې شي.
بلکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړلم، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. یو د مشکلاتو څخه دا دی چې سطحې د طبیعي شکل نه تغیریږي، چې هلته کانکریټ رامنځته کیږي چې د اوبو جذب ځمکې ته پاتې کوي، او بل خصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثر غرمۍ دي او د سیدیر منطقې نشته چې ځمکې ته اوبه جذب شي، چون صخرې طبقې موجودې دي. نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دي کی چې د اوبو تغذیه هلته کم شي. په عموم کې که وګورو د افغانستان 80% اوبه د زراعت لپاره استفاده کی د زیرزمینی اوبو څخه، او یوازې نور 60% چې دي د نور ضروریاتو لپاره په افغانستان کې استفاده کیږي. د 20% اوبه نه 80% زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي، چې دا په مرور د زمان باندې پایداره ځکه نه شي پاتې کېدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کېږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پامې ځان ته اړولی دی او هېوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې، چې ایجاد د شنه پوښونو دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي او دا مختلف شکلونه لري، کېدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي د ځمکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی پر لابچار ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي، دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي بلکې د جیولوژیکي جوړښت د ځمکې هم مهم دی. یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې اوبه ځمکې ته جذب کړو، چې کېدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسېږي، چون افغانستان کې اکثر داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي. او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثر یا ګاز راوځي یا ترخې یا تروشې اوبه رامنځته کېږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه تر سترګو کېږي. او پخواني حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو په کومو ساحو کې لرو او د اوسني او راتلونکي دپاره د اوبو ضرورت زموږ ډېر مهم دی، ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایداره پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چیلنجونه چې موږ سره دي چاره کېدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغیر اقلیم دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو. او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت او استفاده نظارت یې ترمنځ رامنځته شي، او په ځم کې یو قانوني فریم ورک یا چوکاټ د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي چې دې ته یو قانوني بڼه ورکړل شي او که څوک د هغو لارښوونه تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک باید جریمه شي یا قانوني چلند ورسره وشي.
بله ډیره زیاته مننه کورودان. بیا هم اوریدونکي لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راوپیژنې آزادي راډیو.
بله السلام علیکم سروان.
و علیکم السلام مهربانی.
زاج مل خبرې کوم زما یو پښتون من منوته خدا ده.
بله سب
چې زغ خپلب د اروپا کې ژوند کوم د تزیات اورشت کیږي په اروپا کې او د افغانستان وچه واده کله سمندر وجه سی کنه سمندرونه په اسیا کې نو دا څو وجه د اروپا کې ول دبر زیات بران کې کلمي پختنه ده غیر جواب کې مننه
شه سیده مننه کور ودان بل اوریدون کيم لروز ځان راو پیشنه ازادي رادیو
سروان صاحب سلامونه قبول که سلامونه تاسو تاسو ملمنو تاسو السلام علیکم رحمت الله وبرکات
سلامت اوسه قاری سه پښتون مهرباني
تشکر زه خو مخکې غواړم چې یو نظر لندکی نظر درکم او یو پښتنم لرم لندکی نظر خو میدارې سروان صاحب چې دلته لازم خپل په ولایت کې اول چې د مور کوبي وستل د خپل چشات ته پاره یا د خوراک ته پاره دغه کوبو چې څنګه موږ وستل بیا برمی وهلې دا په 40 متره په جزوجان کې وتلې بر اخر 10 متره ته ورسېدلې یعنی اوس موږ خپل د سرای یعنی انوري ته څه کې موږ خپل په سرای کې درې کو دوه کوبې ولې دواړي وچېلې اوس په 5 متره باندې موږ ته وبراوي نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پرم دغه رقم دوام وکي شاید پر 100 متره به وبراونه وزي او زه بیرېږم چې ترمز کې لاندې غزاري مواد راونه وزي ولې په دې خوبه دم په دم خشته زي ساعت په ساعت کال په کال ورځ په ورځ خشته زي نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې ترمزکی لاندې دي یا نور مواد چې ترمزکی لاندې دي لکه معدن غوندې چې هغه په اوبو کې راونه وزي دا به خلکو ته ډېر مشکله تمامېږي او بله خبره دا ده سروان صاحب موږ افغانان درې دغه لرو بدی لرو یو دغه اوبو چې موږ عباس رسوی نه لرو یعنی یو ساعت اوبه موږ ته پکاري د خپل برمومو دا خپل برمومو چلانه کړی هغه درې ساعت دا وبه دغه شي د خدای وبه دغه شي روان دي هغه ورځ ما د مولاس پښتنو کمال ته مولا دا وبه دی ولا چلانه کړی ول د خدای وبه د خدای په وبه کې سکار اصل لري نو مال ته چې مولا زړه شوی پر د خدای پر وبه نه لري هغه امیان خلک بیا څنګه ولري او بل خبره دا چې موږ به سواد یو اگاین لرو دا به سوادي کچه د به سوادي د افغانانو او اخر درجه تر رسیدلې موږ زړه سویو د بلنه پر لرو نو چې خپل په مابین کې زړه سوی نه لرو نو پر وبو به څنګه زړه سویو لرو سروان ساز ما پښتنه د ملمنو صدا ده
bale
چې دغه د اگاهي کچه تر یعنی کله لوړیږي تر څومره کچه پورې باید اگاهي وخلکو ته ورکول شي باجی په باجی موارد کې خور کول شوی ده دغه د اگاهي کچه څومره باید لوړیږي چې خلک د دې کار اشتراب وکړي او دا د اگاهي دی مسولیت ته چاته
بله ډیر زیاته مننه سلامت تاسې یو بل اوریدونکو هم شته بیا به ورشو مېرمنو ته ځان راو پیژنه یو ازادي رادیو
وعلیکم سلام سروان صاحب محترم احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوي داوري صاحب
محترم ډیر مننه کور ودانې چې موږ ته وخت راکې دغه د اوبو مشکل خو چې جوړي ساکانې دلته زموږ هلمند کجکی زمینداور کې ستا هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوا برمه دلته موږ ورته برمه وایي هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسی لاندې بیا هغه د شاکو به پیدا کوي چې هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کشت ورسی نو د دې مشکلات خو ډیر دي دی د اول خو می باید دا وګ داسې طریقه باندې استعمال کړي چې هغه خپل د کشت په اندازه باندې باید داخله استعمال کړي بلدا چې زه خپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه ده چې دلته زموږ زمینداور ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو په ټول افغانستان کې لمړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 15% د اوبو د مشکل سره مخ دی رواني اوبه خو یو څک نه لري مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی اوبه وي هغه د کاریزو اوبه وي کاریزو به ټول ختمې سولې یوازې او یوازې خلک به دې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمی ووي هغه بیا د دې اوبه ځینې استعمال کوي هغه کم دی یو انچ
بیا څنګه استعمالوي دا د استعمال په برخه کې مش خو وس دا خو یو غم ده چې برمی جوړ څاګان کیندي او برمی وهي بل دا ده چې دا اوبه ډیره ډیره ځای کوي ستاسو په سیمه کې څنګه
زمش په سیمه کې وبن نه ځای کې هغه په دې باندې چې خلک خپل کښ نس پر سوالي د لس جریبه مخپل ګور محترمه مخپل شل جریبه مزکه خو تاسو نه در معلومیږي ستونه کدرې دا جریب په استلا باندې به تاسو در معلومیږي نه در معلومیږي
bale
دونه کدرې وبما دونه کدرې غنم د کرلې دي اغه زو ورته څلورین چوبل رم څلورین چوبه
د ورځې په سولری برېښنا باندې دا اوبه راکاجم او بیا د خپل ځکه په اوبم هغه دا سیدی چې غنم اوس د تندې د لاسه پراته دي ازموش پر استلا باندې په ګلو باندې ګل استلې دي چې دا اوس ک چیر اوبم کيم بیا پیدا نه ورته کی ځکه چې دوی په اول سر کې دوی تجی سوي دي نو ازموش په منطقه کې اوبه اضافه نه استعمالېږي ځکه چې کچیر د رود اوبې یا د رواني اوبې هغه باید سړې ډېر استعمال نه کی ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډېر استعمال نه سي خو دلته داسې دي چې خلک اضافه نه سي استعمالولی هغه خپل د چې د ضرورت ورته لري هغه قدر هم دی نه سي استعمالولی
هغه قدر هم دی نه لري ډېر مننه داوري صاحب سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم ډېر منتظر وای پاته شورې تخنیکی همکار وای د تم نوبت ورکي به هوار شي ملمنوته مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سره صاحب تا عمر ګل او اوریدونکو سلام وای
سلامات دی اس مهرباني
اکی ارزا بجا خبر کوم رشتان دا اوبو خدا شی اوبو خو دول دو نعمت رحمان بابا وای ها خلق سی بیادی خو بیادی نو یواری اوبو شی بلواری بیادی شی نو زر سزا بلکیم دا چی ولی که دا وری ورو شو ویلی دا دا مکی پا من نامه باندی و علاقه در دی سخت ورور کاریزون که روان و بیا پر دا سر باندی برمی و ولی شوین باوری سولی نو بیا برمی سولی باوری ورو سو برمی و ولی سولی برمی نو بیا دا کاریزون دا چی وچ کرلو یو غړپ په هم وسنس نه کې پکې مګر پر سر باندې نو بیا داسې یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان نسبت لري تیمون ول کې دی زه خپل ترن څلور ساعته مزل کړی دا مونږ یې وسلن داسې پر دوا د کې یا پر دې کې باندې خامخا باوري او باغونه وشيان دي نو یو خاص دا کوو چې الله پاک او ساري وکوي چې رحمتونه وشي نا کتاب کې دا چې وایي چې هغه د اسمان اوبه او د کرته اوبه تعلق سره لري لکه سره عاشقانې سي رحمتونه له پاس راوړي نو بیا د کرته اوبه راپورته کیږي او کله پاتې بارانونه نه وي نو دا کرته هم کرته کیږي نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر لمخه پر دوه غاز لاوي وسبه تقریبا تر شپېتو تر اویاو د سیاجاتنې کا علاقه او سوایي دا راته به تقریبا تر د غره شدلې تر سلو غزو تر یو غزو پر ګورکلو پر شته پر بیا باندې تر یو نیم سلو غزو لار شدلې د نور کډر څخه سوي دي او بیا هم الحمدلله دا شمسان شي دي دا د یو نعمت اعلی ده چې دا غدا د خلک هر یو د کاریات خاون شو نو خدای پاک رحمت الله مقیه
ډیر مننه سلامات اوسه سلامات دي مننه مننه ور بشو ملمنو ته لمړی مایار صاحب تاسو مهرباني وکړئ لمړنۍ اوریدونکو مو زابلای صاحب وای ډيري برمه واقعا هم د زکلاند یو بو ساته ټټوي البته مشخه په دې خبري وکړي خو دی وای چې عامه په هواي په کار دی یو خلک نه پېښي زموږ ځینې اوریدونکو فرزن یو دوه کسو په فیسبوک کې مراته لیکلي چې دا خو دې خدای کارونه دي د خدای دا دنیا مهمه نه ده ابل دنیا مهمه ده نو کله چې ذهنیت دا سی وي څنګه به عامه په هواي خلکو ته ورکو مهرباني
دقیقا ګورې ډیر څه مثالونه ورکړل شول هم د خلکو او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړم یو ټکی دی خو د موږ د خلکو د سواد کچه لاندې نه معلومیږي چې ارته خدای تعالی ته پریږدي او در حال کې چې خدای تعالی مرته ویل چې د موږ مخلوقات کې تاسو فکر وکړي او د هغه څخه ورسته ذکر وکړي او له هغه نه بیا ورسته کارته واخلي نو زموږ خلک نه یوازې چې فکر نه پکې کړی ځکه وی نه بلکې دا رقم به موارد او به مسجات ترګرځونې هم کوي چې دا خپل د تولن یو د دین او د هرته په دیون ګورې د زابل څخه اوریدم چې پښتنه کړی چې د اوبو کچا کمی ده دقیقا ځکه هرته اوبه په هغه پیمانه نه چارج کیږي لکه څومره چې استخراجیږي نو څومره چې عاید لږ وي یا لږ کیږي مصرف شي ډېر چونه دلته قرضداري را باقیداري رامنځته کیږي هغه تش هلته دقیقا په ځمکه کې زیاتیږي او دا د دې لامل کیږي چې اوبه نورې هم ټیټې شي او کمې شي خو که چیرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي څو متناقض نظریات دلته وړاندې شول یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه ډېر څه کومنټ ورکړه هغه دا چې ملا امام د مسجد د خدای په اوبو کې ته څه کار لري نو خو ستونزه هم دغه ده چې خدای پاک خلک لري هر څه په اندازې سره اما دا چې تی څنګه کاروي نو دا یو بیمسلیتی کاروي دا خپل د سرګندونه کوي چې دا خپل په دې مورز نه پیږي خو د موږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی لیدرشپ دا رقم خلکو پلاس کوي چې پرمختګ نه کوي نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم تر ډېره د حکومت دی، د چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، زده کړه ورکړي، او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نوره کچه زیاتېږي هغه پخپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې په دا ډول څرګندولې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هره ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو په عمقو هوای ورکوي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سن مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شی چې زه غواړم وویم هغه دا چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري، لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمینداور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و پخوا د کرنې وزارت، چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي، او دا اوبه بیا کمال خان کې کم نشي بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي، د یو کانال پلان شوی چې په زمینداور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دی ځمکې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جیري په ځمکې لپاره غنم خړوبوي، دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي. دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي. څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکې خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته په خړوبولو کې وکاروي، تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي چې یعنی په لږ اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي، تر څو دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي. اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټي شل جیري په ځمکه ډېره زیاته ده، او دا پر اوبو باندې خړوبوي، او هغه هم اوبه خړوبوي، هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بخیل وړ دی. بل ټکی دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي، نو چېرته اوبه لګوي کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چېرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي، لکه تاسو چې واورېدلې، او د دغه رقم غلط کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي، او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه انجینر صاحب صادقی. د بل اوریدونکو پښتنه دا و چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي، ولې زموږ په هوادونو کې کم باران وري، او په عین حال کې که په دې اړه ورته ووایس چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي هلته هم ورښ سره مرسته کیږي او کنه؟ مهرباني.
مننه ګوره، دا دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شان نه ده، نو د هر ځای چې د اتموسفیر فرق لري. په زمونږ کې کوم مشخص هم د دې سوال ځواب تر شو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کیږي، علت یې دا دی چې اصلي منبع د ورښت وریځې دي، او وریځې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې وریږي بیا د جریان پیدا کوي، یو څه قسمت مځکې ته جذب کیږي او نورې انداز سمندرونو ته ځي. نو دا اسمان ته اوبه بیرته چې راځي دا کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي هغه په شکل د تبخیر یا بخار باندې بیرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي. د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. کمو وګورو په اروپا کې اکثره ځایونه تاسو وګورئ، زه خپله هم هالند کې دلته به تاسو مایل دی ځکه د 2% لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته کې. نو په افغانستان او داسې مرکزي آسیا کې کمو وګورو هلته ډېر لوړ غرونه دي، نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنی تر ډېر لرې مساحې پورې ولاړ شي. نو اکثرا د غرونه هم باید د بعضو وریزو کې چې هغه انتقال دی او ساحه د بهر نه تر افغانستان پورې راورسي، او د همدې کابل هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او هلته رطوبت د هوا.
انجینیر صاحب، دا د ځمکې سمندر څخه د ځمکې د سطحې لوړوالی دا هم رول لري او کنه لري؟
همدغه اصلي علت یم، د چون افغانستان په اوسط ډول د 2000 مترو پورې او بهر مرکزي سیمو کې تر 4000 مترو پورې د بهر د سطحې نه لوړ دی، او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعضې ځایونه دي چې غربي اروپا ته دلته چې د بهر د سطحې څخه لوړ دي یا تر 500 تر 1000 مترو پورې هغه ارتفاع یا تفاوت دی هغه دی د بهر د سطحې ارتفاع نه. او په بله موضوع ته چې تاسې هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت دی، او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي، بلکې کوم بارن اورک چې کی یا په کال کې 600 ملي متره نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مځکې ته په نورو شکلو باندې اوبه ورکړي، هماغه ورک یا باران هم دوی ته کافي دی. خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده. مونږ افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلي کې موږ ورښت لرو، بیا نیم پسرلی وړی تر منی موږ بیا ورښتونه نه لرو، او دا داسې وخت دی چې اشد ضرورت د اوبو د نباتاتو دی.
بله، ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې. او معیار صاحب، یو اوریدونکي مو د فیسبوک لاري لیکلي دي، د دوی پښتنه دار چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم سي پلاټو دی، وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلې حال دی. یو د یخ فابریکا شپږ انچ د چلو پاکي او خوږی وب تلری ساته بے ځای مصرفي وي، یوازې د ټانکۍ د پخولو لپاره حال دا چې یو قسم د یخ فابریکېشته چې د جال سیستم لري چې په ډیرو کم اوبو کار کوي، د خوږی اوبه ډېری کم او محدود دي. نه پېژم په دې اړه معلومات لري او اصلا سوال په مقصد یې پوښ وی او کنه.
او دقیقا دا ستونزه په خارونو کې تقریبا ډېره زیاته ده، نه یوازې دا چې اوبه هلته د یخ جوړولو لپاره کارول کېږي، بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کېږي، او په هغې کې ډېره زیاته کچه مالګه هم اچول کېږي چې دا اوبه کله بیا وروسته د فابریکې څخه بهر ته بهیږي، دغه پاکې نورې اوبه او نوره سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپله د چاپیریال ساتنې ملي اداره پخوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلې دي، خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو د لپاره ستونزه دا ده چې یو خو باید دا فابریکې په لرې ځایونو کې جوړ شي، او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي، مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ. خو هلته بیا ستونزه دا ده چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې تر ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي، تر څو د انتقال یا د یخ د لیک کار اسانه شي، او یا البته د برېښنا نه شتون په غلرې د سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړ نه شي. زما په نظر وړاندیزم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید منع شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نور هم مخامخ کېږي، او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجود وي، او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بل دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې لپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې لپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي. نو او د سولار تقریبا په هر ځای کې شته، تقریبا د وړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولار کار ورکړي. نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړ شي، دا به د ښارونو د اوبو په د په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید دغه فابریکو څخه د رابایدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي. پدی
لشه دیتا کی تا پام وشی. بله در زیاد منن انجینر صد صادقی دی قاری سه پشتون نیوان دشنه دا وچه وی کال پا کال دا شور چاگان نور هم دوی شور روی زکا چه او با کمیشی دو دوی تشویش داو چه بیا با داغا او با چه اکثران دوی دی چاک لپار استیمالی زهرجن مواد با ورسر گرد شی دا خطر چوم رشته؟
رشته هم اوبا لکه مخکی چه مایار سای بوی لی جذب امزه که تا دیر بطی دی او پا کم شکل چه استخراج دی نظر جذب دو بو تا پا دیر سری شکل دی او ایلات هم داده چه کال پا کال ساپ دو بو تی تی گی نو مهم داده چه خلق دی اوبو چخه دی استفاده نوی لارو چاره ولتوی مونگا مخکی ولی چه اتیاف سده اوبا دی افغانستان دی زرار دی پار استفاده کی او زمونگا زراعت خروبولو سیستم دلتا کم شکل چه موگ استفاده که او انانوی شکل ده چه فلاد ارگیشان ده چه طول پتای لم دوی اغالتا که ارزای ضرورت که دهشی نمی صرف یوازی بوتو تا ضرورت چه تاو باور اصده خوطل فلاد که وی یعنی پشکل بسیلابی و باور که وی او پا زمن که موگ داسه بوتی یا داسه قیمت باها محصولات تا مخه کرو لکه دیر دی چه کامی و بوت هم ضرورت لری فرزن الویرا بوتی دی در دیر کامی و بوت ضرورت لری او پا زمن که نظر غنمو تا یا نور انانوی محصولاتو تا آسلی هم دیر دی یا فرزن گلخانو تا مخه کرل دی او مشخص
اینجی دسته بری ورستوی که پر ورستوی که مش اخبارونه در لوده دی اینجی پا بارا که هنگ وای دادیر کمی و بغواری او گت ایم دیره دا تاسی چی مثالون ورکه ولی یوی دا هم که ریشی
هنگ چیزه اصلا اقا بیا یعنی آبیاره ای تزرات نلری اقا که دیشی پا دکتو که خلق اکثر شمال در افغانستان که استفاده کهیم 2014 سوال است که مخبلن دی بخشی کرن وزارت سره ما کار کلو اقل تا موگ دیدی کار کرده یعنی اقا آبیاره ای تا به حق تزرات هم نشته دی او بل یو موضوع چه وز دیره دا اقا دی چی چنگ او که ولیشی دی افغانستان که اکثر چاهو که موگ یو فصل حاصل ترلاسه کهو خدا سی لار جاری دی چه دی تغییر اقلیم سر پا مطابقت کی دی چه دی شنو خونو چه استفاده دا پا اوسط داول که زدر تاوهیم دی 200 متر مربع دی بارا چه خلقو نور کل غنم پی کرل پا ایوریج اوسط داول کل نی لحظ پا یوز از رو افانه کاید در لودان او مونگ و روز تا بیا گلخانه التا معرفی کرده وی چه دوی ترکاری باب رو نور محصولات التزارا کول او در کال تر پینزل اکو پوره یعنی چو ساو چنده دو اید زیاد وان نو خلکو تا هم مهمه دا چه دا درک دی چه دا او با دائمی ندی دا که ملاسایبان دی یا فرزن عام خلق دی دی چه خباید پوشی چه او با دی تل دی پاره ندی او دا نفوس چه دیگی آینده که زموزا ضرورت بو تا زیادی غذا تا دیگی نو با دیل لاره چاره باید ولتا ولشی
دیره مننه سلامت و سیب قدرمنو آوردون که تسهیل آزادی رادیو در ژوند رنګونه پروگرام آوری په دې پروگرام کې د زمکی لاندی اوبو پا سرچینو خبری کوو زموش میلمانه دی انجینیر محمد عاصم مایار او انجینیر وحیدالله صادقی که تاسې درانه اوریدون که هم د موضوع په اړه پوښتنه لری یا نظر لری له موږ سره په دې ټلیفون شمیرو تماس ونیسئ 00 420 22 12 15 01 او په بل شمیره چې هم دی واتساپ شمیره ده او هم د ټلیفون 00 420 22 12 14 01 اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب سلامونه او نیکی ویلی تاسو محترم دواړو انجینر صاحبانو ته
سلامات
اوریدونکو ته وړاندې کوم سلامونه او نیکی ویلی
مننه.
کشمیر خان زرملوالم خیبر پختونخوا عارفون نه معرفه نه ولی حالم سپلاین کم ډیر پاتې شوم خو خیر خبره نه د میلمنو ډیر ښه پر معلومات ورکړه او د اورېدونکو ډیر په زړه پورې او دلچسپه پوښتنې مې زه به یو لنډ نظر ورکړم نو دا خبره خو دغه موضوع چې د ځمکې لاندې اوبو باندې د خو اما زه یو څه بل نظر هم لرم اوس مثلا د غباج مثلا کوم مثلا د مخته هواد چې د دریا امو چې دا متر کوم چې اسما معلومات محترم شروان صاحب یا تاسو موږ ټول ته معلومات چې د جامو دریا په څیر د تاجکستان طرف ته کوم دا د شتې سيدي د ټول په خې د ډېرې شي جوړې کړې او د موږ د هواد طرف ته سيدي دا پښتې چې دا مطلب جوړې نه دي پښې نه دي نو د دې وجه نه دا کرنیز مکی مثلا دا هم لبینې ځای کیږي یا یو خبره ده او بل دې نه علاوه نور به دا شی ډیر بندونه یې شغه سیلاب
سره کشمیر خان صاحب خدای واس بل موضوع ده سید چې لو بو سراړه لري خو مشته زبکه لاندې او بو باندې خبرې کوي ډیره
نو بس یو فستانه به ملمنو نه نه ولا ما په ډیره بخنه سره تاسو وخت نه ضایع کړئ
نه الهره سلامت دی اس کور ودان چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدون خل ورو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
فاروان صاحب تاسو سلام او د ملما په شمول اوریدون کو ته سلام وایم همدر د مل لغمان
مهرباني همدر صاحب
دما خو یو دغه سپختنه د ساروان صاحب لدی ملما محترم نسی د مخکی له صدا باران د سی موهید سره اړه لري نو زما دغه پختنه دی او د ملما نسی آیا دا کله د باران توپانی حالات اختیاری تبا کون ک دا هم موهید سره تړلې کدا د ته قدرتیا پت ویلې سو دغه پختنه
سید مننه بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي دی باس له اصلي موضوع سره اړه نه لري خو خیر که بیا هم ملمنو دي دوړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولای شي چې جواب وي یو اوریدونکو بل همشته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار څخه میم الف پوپل خبرې کوم د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هلی د پروګرام موضوع پکله جست فقط غواړم دا نظر ورکوم چې زه فکر کوم په تیرو واتو کالو کې د وشکالی د کباله او د تاغه ټکنالوژي د رمسته کېدو له کباله ډیرو خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې پولیسوالیو کې دغه برمیک شلی دي او د سولر انرژي په واسطه دوی دا اوبه د مزیک سره باسي څلور انچه پنځه انچه شپږ انچه اوبه مطبختانه که د دې ضرورت کني دا اوبه را روان دي سار چې دا ولګي جو اتومات فقط تل مر سره او دا تر مازیګر تر هغه وخت دی چلی چې لماری کې په کار کې نه نه مشتي سي ټول ته معلومه ده چې دا کار د کابل څخه د نظم د نشټون د کابل څخه په د دولت خوا څخه په منظم چوکاټ د نشټون د کابل چې سم کنټرول سي او هر چا خو سره نه دا برمیش کوي چې مشتي ټول ته معلومه ده چې په شهرونه کې د اوبو د څنګه نه د چو د څنګه د اوبو ستې کښته سي وي دي ګنج مېر خلک زه پیژنم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي زما په کلی کې خلک وبنل لري ګرد تقریبا ګرد د سره برمی والی دلته په شار کې په 25 متر کې 30 متر کې وبو اوس په 25 متر کې وبسته ډیرم څنګه ګام د داستون سره مخامخ سره سره برمی والی بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمی پر بازي پر ماین متر ریګ نړیږي غټو برمی ته حکومت اجازه نور کې د ډیر مشکلات سره خلک مخ ته دغه برمه په خزه فکر کوم چې حکومت دا باید باندې کې د دې لپاره بدیل لارې پیدا کې مثلا د کده خوشتي پیټ کانال د شنور د بیا ریسټمنه ور برابر کې ترڅو د مزکی د ستیو به بیرته راپورته شي کړي دا به ګن د جدي مشکلې په ډیر نږدې کې مننه
مننه له تاسو څخه هم سلامت دی یاست مایر صاحب په افغانستان کې قوانین مشته کنه د برمو دی او بو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب او کنه
موږ یا افغانستان په ورته وګورو د قانون لاخ ډیر زیات تشه لرو نه یوازې دا چې په دې اکله قوانین نشته بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروسته کې بیا پاس شو خو دغه څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات پیدا راغلل نو دغه قانون نو وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای چې متاسفانه اغه اوس مهال نشته نه یوازې دا چې شتون دی خو یو لامل دی دی او بلکې دغه ډول طرز عملونو شتون هم که چیرته وي په قانونو کې دغه تطبیق یا د میکانیزم هم نشته چې دا بیا بل ستونزه لوی ستونزه دا نشي کولای په خلکو باندې هغه تطبیق کړي
نو حکومت ولی نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دی بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده. په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنین د جوړولو ته ډېره درولی دی دې برخې ته پاملرنه وکړي او د تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله ډیره زیاته مننه. او ښاغلی صادقي د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي چې مثلا د باران سره طوفان راشي او کرانه شي، دا هم داسې ده لکه دوی د ډیرو باور داده چې خدای پاک چې وغواړي هم داسې کیږي، که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا. لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده، که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو، که بده استفاده کوو لکه د لدې برمونه چې بده استفاده کوله همدا ټکنالوژي په ځای دي چې خیر را ورسوي تاوان را رسوي. دوی ته تاسو څه وایست؟
ډېر جالب سوال و. ګورې د افغانستان اکثرا چیندمو کوم بدبختۍ او تننم ګاللې دي اکثرا زموږ د وګړو نه پوهیده. تغییر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه همداسې اکثره هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو هغه ټول د تغییر اقلیم که موږ وګورو دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه په شکل د رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهي ګازونه زیات تولیدوي او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دي دو کې چې د مځکې سطح تاوده شي او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي، یو که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه ضرور کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې مغزه ورکړي چې دونه استفاده وکړي. او زموږ تاسې بد بختانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار نیکنه را پاتې دی، بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي او یوازینی مرجم چې دا موږ نه قرآن ته راجع کړي هم نه هم حدیث ته راجع کړي بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې څه شی ویلي دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي د نوو په رڼا کې موږ خپل ژوندونه مخکې بیایو. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو، حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم نه پوهېږي اکثره خلک بدبختانه چې لمونځ ولې کوو او دا زموږ د لمانځه د الحمدلله فرض نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلي خو معنی څه شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو. د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی او په آینده کې دو پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت انجینر او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت سیرونکي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ورځې ساعت اوریدئ شئ.